السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د نور نعیمی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه ټینګ شوي دي. د نورو مهم موضوعاتو په اړه هم اوري، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه لرو چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د غور امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې 15 تنه مبالغین نیولی دي. او د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د دغه وزارت څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور په غبرګون کې سوي چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شاید په ټول هیواد کې په موقتي ډول تر 45 پورې روغتیایي مرکزونه تړلي وي.
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست.
دوی 45 روغتیایی مرکزونه یو لوی شمیره نه ده. شاید تړلی وي چې د سیمې د خلکو او مشرانو په همکاري بیرته پرانستل کېږي. هغه په موقتي ډول تړل شوی دی.
مداخله متنفذین منطقه او مردم معمولا دوباره آغاز به فعالیت میکنه.
د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله 143 شپېته روغتیایي مرکزونه د ناامنیو له کبله تړلي دي. دغه سازمان وایي د دغو کلینیکونو په تړل کېدو سره په ټول افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د روغتیایي خدماتو د لاسرسي له کبله اغېزمن شوي دي. د غور امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې 15 تنه مبالغین نیولې دي. د غور د پولیسو ویان محمد اقبال نظامی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان 2 ورځې وړاندې د لال او سر جنګل ولسوالیو څخه داسې مهال نیول شوي چې هغوی د بېلابېلو سیمو د عکسونو په اخیستلو بوخت ول. ښاغلی نظامی وایي دغه ټول کسان د کندهار ولایت وو او د داعش ډلې لپاره یې تبلیغ کاوه. د نظامی په خبره نیول شوي کسانو اعتراف کړی چې له 3 میاشتو راهیسې په لال او سر جنګل ولسوالیو کې فعالیت کاوه. دغه کسان عدلي او قضایي قانونته سپارل شوی دی. هغه فنلندی خیریه کارکونکي چې په کابل کې تشتول شوی و خوشی سوه. د دغې خیریه ماسې پر ویبپاڼه راغلی چې د میرمن نن خوشی سوی او د هغې د شوالي په اړه یې ډاډ ورکړی دی. دغې میرمنې چې په کابل کې د یوې سویډني خیریه ماسې لپاره کار کوه د مې پر 6 نیټه په کابل کې وتښتول سوه. د نوموړي د تښتولو پر مهال د دې یوه جرمنه همکاره او هم یو افغان ساتونکی د تښتونکو لخوا وژل شوی دی. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې میرمنې د خوشی کېدو په اړه به نور جزئیات وروسته ورکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅو ټینګار کوي او ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. ښاغلی عبدالله په هغه غونډې کې چې د کرنې په برخه کې د پانګونې د تشویق لپاره جوړه شوې وه وویل چې دا کار د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
میخوایم از طرف حکومت در شما اطمینان بدیم سرمایه‌گذار عزیز که
دوی غوړم د حکومت له لوري تاسو سوداګرو ته ډاډ درکړم چې د پنګونې تشویق د حکومت کارونو په لومړیتوبونه کې دی. ځینې ترجیحات د افغانستان کورنیو محصولاتو ته ورکړل شوی چې زه ډاډ درکوم حکومت په هغه برخه کې خاصه پاملرنه کوي.
توجه خود خوب داشته
د څرګندونې داس مال سوي چې یو ورځ وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي و چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې د موجودو ګواښونو او اختطافونو له کبله په دغه هیواد کې د پانګونې سطح 40% کمه سوې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه او سم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل شو. دغه دورځنی خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیې په ملاتړ پیل شوې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې له مذاکراتو جلا دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پلاوی نن سهار د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن د مستورا سره لیدلی او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې دغه روسي پلاوی د استانې په خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو له څارونکو پلاوی سره هم وګوري. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روسیې، ترکیه او ایران استازي به په دې مذاکراتو کې د سوریې په ځینو سیمو کې د ګډو ځواکونو پر ځای کېدو تمرکز وکړي. روسیه او گاونډی بلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیز لوري ته د زاپات پنوم پوځي تمرینونه پیل کړه. د دغو منورونو په اړه لا وړاندې د مسکو او لویدیز ترمنځ شخړې رامنځته شوې. مسکو او مینسک وایي د زاپات پنوم پوځي تمرینات د سپتمبر 14 یعنی نن څخه د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې په پام کې نیول شوی دی. دغه ګډ تمرینونه په بلاروس او د روسیې په ختیځ برخو کې ترسره کیږي. د بلاروس دفاع وزارت پرون ویلي وو چې په دې تطبیقاتو کې به ټولټال 2500 ځواکونه برخه واخلي. لویدیزو چارواکو وړاندې ویلي وو چې په دې مانورونو کې به 100,000 پرسونل برخه ولري چې دا یې د روسیې لخوا د قدرت ښودلو یوه هڅه بللې ده. روسیه ټینګار کوي چې دغه مانورونه باید د نړیوالو معیارونو سره سم وي. او روسي چارواکي وایي نن یې په مسکو او سان پیټرسبرګ کې د ټلیفون له لارې د بمی چاودنو ګواښونه ترلاسه کړي دي. د مسکو پولیس وایي په پلازمینه کې د دغو بمی بریدونو د ګواښونو له کبله د 8 څه باندې 9,000 کسان تخلیه شوي دي. سلګونه کسان په سان پیټرسبرګ ښار کې هم له بېلابېلو پلورنځایونو څخه ایستل شوي دي. پولیس وایي په دې اړه پلټنې دوام لري.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې علي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د وسلوالو طالبانو له یو شمېر غړو او قومندانانو سره تماسونه لري، خو د چارو کارپوهان وایي چې د سولې لپاره به دا غوره وي چې د طالبانو له مشرتابه سره تماس ټینګ شي.
تر ټولو مغوار هم دا دی چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره چې ملای بطلا د دوی په راس کې ده دوی سره خبره وکړي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د ناامنیو له امله د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه په موقت ډول تړل شوي دي. په کندهار کې نن د شاوخوا 480 هغه پولیسو څخه چې 12 ټولګي لوستي د لوړو زده کړو لپاره آزموینه واخیستل شوه. په ننګرهار کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د پخوا په مقایسه د کتابونو چاپ زیات شوی، خو د مطالعې لپاره خلک کم دي.
محصلینو یا د ځوانانو مطالعې سره نه علاقې په یوه خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثر خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري.
د نورو راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه شته، خو دا شورا په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم دا څرګندونې وروسته هغې وکړه چې تېره ورځ د افغان حکومت یوې سرچینې وویل چې د سولې له عالی شورا سره د طالبانو تماسونه زیات شوي دي. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبر رد کړی دی. په دې اړه نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه طالبان چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي دوی هرکلی کوي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره له پخوا هم تماسونه موجود وو او د سولې د ټینګښت لپاره به دا تماسونه دوام وکړي، خو ښاغلي سلیم په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
تاسو خبر درته نشم کولای، خو دوی درته ویل شم چې ځینې شخصیتونه دي چې په طالبانو په منځ کې او ځینې حلقات دي چې موږ سره په تماس کې.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په انفرادي او ډلیز ډول د پاکستان استخباراتي ادارې او د ځینو طالب مشرانو نه په پټه له یو شمېر هیوادونو سره خپل تماسونه زیات کړي او هڅه کوي چې په دغو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي. دغه سرچینې دغه شان ویلي یو شمېر طالب قومندانانو په پټه د افغانستان د سولې د عالي شورا سره هم تماسونه نیولي دي. د دغه حکومتي سرچینې په خبره طالبان دا کار وروسته له هغې کوي چې په پاکستان کې یو شمېر طالب قومندانان په مرموز ډول ووژل شول. سرچینې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې ملا یعقوب په قطر او ملا صدر ابراهیم بیا په چین او ترکیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده، خو وسلوالو طالبانو نن په دې اړه غبرګون څرګند کړی او دغه ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبان د افغانستان په زیاته برخه خاوره واک لري او مشران اوس مهال په افغانستان کې د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو پر ضد په وسلواله مبارزه بوخت دي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو مشران به هیڅکله نورو هیوادونو ته د پناخیستو په هدف ولاړ نشي، خو په اعلامیه کې د افغانستان د سولې له شورا سره د دوی د تماسونو په اړه سند ویل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په طالبانو وروستیو فشارونو ته په کتو فکر کیږي چې نور دا ډله غواړي له افغان دولت سره سوله وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بټه دغه فشار د امریکای له خوا په پاکستان باندې و چې پاکستان په طالبانو باندې فشار راوړي، هغه لانی چې هلته موجود و هغه باید له منځه ولاړ سي، او د دې په څنګ کې مالي همکاري ډېر کم سي، او په خپله هم طالبان په دو پوه سو چې فقط مونږ یو ابزار و یا مونږ همسا مونږ لپاره دا هغه ټول فکتورونه دي. بالاخره طالبان تر اکړه چې هغوی غواړي چې په افغانستان کې سوله وکړي.
ښاغلي صدیقي دا هم وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سولې لالي شورا سره د طالبانو تماسونه زیات شوي او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د موقع نه په استفادې طالبانو ته دا قناعت ورکړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واوریدل چې د سولې عالي شوراوی د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره تماسونه لري، خو د طالبانو ویان بیا ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه رسمي تماس نه لري. پر دې موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو له کارپو موسی فریور سره مرکه کړې ده.
خبره په دې کې بلکې یو مهم خبر هم دا ده چې کله ولادت غواړي چې پرشتہ د طالبان یا د مخالفو مسله او قواو سره خبره وکړي، باید افراد سره خبره ونه شي، ځکه چې افراد په یوازیتوب نشي کولای چې تضمین ورکړي او د افغانستان حالات ښه کړي. یا لازم هم دا ده تر ټولو نغور هم دا ده چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره او اوس چې ملایبت الله د دوی پراس کړه دوی سره خبره وکړي، او د دوی سیاسي دفتر چې دی په خطر کې کېدای شي چې د دوی له خوا هم دی رابطه ونیسي دوی سره او خپل نظریات دوی ته وړاندې کړي، او د دفتر قطر یا د طالبانو دفتر په قطر کې کولای شي چې یو ښه وسیط او رابط شي چې د طالبانو شورا سره خبره وکړي او بالاخره یو منطقي نتیجې ته باید ورسیږي.
بله استاد، د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته چې ظاهرا پر پاکستان فشارونه زیاتیږي، فکر نه کوي چې د کومې اندېښنې چې اوس را پیدا شوې چې ګواکې طالبان کوشش کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، له دې ویرې به وي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یا دا چې د خبرو میز ته دوی په هر شکل چې وي طالبان حاضر کړي، له همدې ویرې به وي؟
نه، زه خو دا عملي نه بولم، ځکه چې دا د دولت یو ناکامه سیاست و چې دوی د پاکستان ګویا مجبوروي چې طالبان د مذاکراتو پر میز باندې حاضر کړي، ځکه چې دا لوی پیغور ده طالبان ته. دوی نه غواړي چې په همدغه توګه یا د طالبان د پاکستان د ایسا یا د خارجه وزارت تر نظر لاندې پر مذاکراتو کینی او دولت سره یا د شورای عالی سوس سره خبره وکړي. غوره هم دا دی چې مستقیما دولت طالبانو سره خبره وکړي، او لنډه لار هم دا دی چې د دوی سیاسي دفتر په قطر کې ده، بیا د دوی سیاسي دفتر سره رابطه وکړي، دوی سره خبره وکړي.
بله استاد، فکر کوي اوس شرایط دې ته مساعد دي چې حکومت دې وکړای شي چې مستقیم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي؟ ځکه دا مسله مطرح کیږي چې طالبان په سیمه کې خپل ملاتړی لري، البته ځینې هیوادونه ملاتړ کوي، نو فکر کوي چې مستقیم تماسونه به دوی سره په هغه شکل چې انتظار کیږي نتیجه دې ورکړي؟
بغیر دې خو لار نشته، کته سو ورج د پاکستان لارې سو افغانستان ته سوله راولې، خو بیا دا عمل نه ده او پاکستان دا کار نه غواړي، او طالبان هم نه غواړي چې دوی د پاکستان یو مزدور ډله ثابت شي. نو خبره بیا سمه لاره او مصلحانه لاره هم دا ده چې دولت مستقیبا طالبان سره او د هغوی د رهبری شورا سره خبره وکړي.
د کابل پوهنتون استاد او د چارو کارپو مسافر ورو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې پر موضوع ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د امروختي وزارت وایي د امنۍ ول عمل د هیواد په زینو سیمو کې یو شمیر روختي مرکزونه په موقت ډول تړل شوې دي. د دې وزارت مرستیال احمد جان نعیم د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل هڅه روانې دي چې د سیمو د خلکو سپینګرو په هڅو دغه تړل شوي روختي مرکزونه بیرته پرانستل شي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د 2018 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د ناامنیو له امله په افغانستان کې 1,60 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون د دې مرکزونو تړل کېدل مني او د عامې روغتیا له وزارت غواړي چې بیرته فعالولو ته هلې ځلې وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د دغه راپور له خپرېدو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي، نه دومره ډېر مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه د ناامنۍ له امله تړل شوي دي. د ده په خبره وزارت هڅه کوي چې تړل شوي روغتیایي مرکزونه د سیمې د خلکو او مشرانو په مرسته بیرته پرانیزي.
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه.
نه 15 سنوی شوختی های مرکزونه چی دیر لوڑش میره نده، ممکن ترل شوی شایی پدوی که هم زینی فعالوی زی فکر نکوم چی لی 15 یا 10 خزیات مرکزونه ترل شوی. دا هم پا مقتی توگه دی او دا مشران و مخور و او دا خلق و دا مداخله او خبر و پا نتیجه که با برت فعال شی.
خاغلی نیمو بل دا عام روختی وزارت پلی رپرتو سیمو که خلکو تا دا روختی خدمت تونو در رسولو پنیت یو لړ نوی پروګرامونه ترتیب کړی دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د ناامنۍ له امله په افغانستان کې 1,60 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. فرانس پریس آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان له قوله ویلي چې د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره شاوخوا 3 میلیون افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پخوا تر دې د فراه او بادغیس په ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په ټول هیواد کې 2,000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تاییدوي او د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې د تړل شوو مرکزونو د بیرته خلاصولو هڅې زیاتې کړي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث آزادي راډیو ته وویل
ولی متاسفانه در مناطقی که در اونجا مخالفان مسلح دولت
افتاد په خوشنی سره په هغو ځایونو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې حاکم دي، نه یوازې دا چې روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه تړلي، بلکې ټول کارونه چې دغه نظام پورې اړه لري تړلي دي. موږ به د اکشن به پورز په دغه راپور بحث وکړو او په کومو موضوعګانو کې چې ستونزې وي لامې روغتیا وزارت سره به شریک کړو.
خاغلی حارث وویل د دغو مرکزونو له تړلو سره په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي او د دغې ستونزې پر وړاندې باید بې پروایي ونه شي. د دا هم وویل که د عامې روغتیا وزارت د دغو مرکزونو د بیرته پرانیستلو توان نه لري، باید د روغتیا له نړیوال سازمان څخه چې په روغتیایي برخو کې کار کوي او همداشان له نورو اغېزمنو بنسټونو مرسته وغواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په کندهار کې د شاوخوا 400 هغه پولیسو څخه چې 12 ټولګي لوستي د لوړو زده کړو لپاره ازموینه واخیستل شوه. چارواکي وایي په کندهار کې په لومړي ځل د پولیسو لپاره د سټاپ کالج یا د لوړو زده کړو څانګه فعاله کړې چې له لارې به د پولیسو په لیکو کې د 12 ټولګي فارغانو ته د لسانس تر سطحې زده کړې ورکړل شي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
دا په کندهار کې هغه پولیس افسران دي چې د 12 ټولګي په کچه زده کړې کړي او اوس د لوړو زده کړو لپاره ازموینه ورکوي. په ازموینه کې د ګډون کوونکو پولیسو شمېره 400 تنه دي چې له دې جملې څخه یوازې نوي تنه په حقوقي سیاسي او نظامی برخو کې د زده کړو چانس ترلاسه کولای سي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي د ازموینې د پیل پر مهال وویل چې په ازموینه کې بریالي پولیس با مهاله له دندې سره یو ځای د لیسانس تر کچې خپلې زده کړې وکړي. دا طرفي په وینا د پولیسو لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې دغه چانس د کورنیو چارو وزارت لخوا برابر سوی.
دا ټول هغه افسران سترمنان دي چې په پولیس کې څوک اوسي هغه به بلوموم کوکوایي د خپل داخل د خدمت یې بولي چې دوی معاش هم لري د ماپښین د خاص خپل پوهنتون هم وایي هم خپله دنده اجرا کوي په ښه ډول او د ماپښین د خاص خپل تعلیم هم کوي. 400 نفر دا دي وسه اجر سوي دي د خپل امتحان ورکوي. په دې کې موږ نوي نفر تقریبا موږ نیسو هغه په سیمپو کې ځای پر ځای کیږي خپل د درو کال 8 سمستر دی خپل ښوونه ورځ ترلاسه کوي.
د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور ګډونوال له دې امله چې هم دند لري او هم یې د لوړو زده کړو چانس ترلاسه کړي خوشحاله دي. لومړی څارن فاطمه او لومړی څارن محمد نعیم د پولیس پلوک کې د اصلاحاتو لپاره لوړو زده کړې مهمې بولي.
دا لړۍ چې پیل شوې ده موږ ډېر خوشحاله یو. تاسو وینئ چې موږ ورونه ډېر په علاقمندۍ سره ډېر راغلي دي او هر یو علاقمندي لري چې تعلیم او تحصیل وکړي. دا چې موږ ته زمینه ده تعلیم او تحصیل نور هم برابر سو موږ بېخي خوشحاله یو او خدای دې چې همیشه داسې دوام ولري.
ډېر خوشحاله یو. د کورنۍ چارو وزارت څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته دا چلای چانس راو برخه کې موږ ډېر خوشحاله یو. موږ خوشحاله چې په دې باندې موږ کولای شو چې مطلب خپل کارونه سپاو او موږ خپل کارونه په ښه توګه مخته بوزو خلکو خدمت په ښه توګه سره مخته بوزو خلکو خدمت وکولای شو. موږ ډېر خوشحاله مننه زه.
په کندهار کې ډېر وخت پر پولیسو نیوکه کېږي چې زده کړې نه لري چې له دې امله د قانون په پلي کېدو او د ولسي خلکو سره په چا چلان کې ستونزې رامنځته کېږي.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 صپا په کابل او د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفار ډول اوریدلای شئ. په ننګرهار کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د پخوا په مقایسه د کتابونو چاپ زیات شوی دی خو د مطالعې فرهنګ کمرنګه شوی. ځوانان بیا د دې ستونزې اصلي لامل د ټولنیزې میډیا او په خاص ډول د فیسبوک زیات استعمال ګڼي چې د مطالعې فرهنګ یې کمرنګه کړی دی. دا موضوع زموږ همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې براخسته ده.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅیږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چلاړ شو یا بل ملک ته چلاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي عقلن 10,000 دانې چاپ کیږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او مونږ چې چاپ کوو مونږ زر کتاب چاپ کوو. دا زر کتاب مونږ ته بدس کلونو کوو پروت دي. هغه کتاب مونږ ډیر ښه ګڼو ډیر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډیر ښه خر شو ډیر ښه خو 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 خلکو چې په کال کې ووځي یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغه 10,000 او 30,000 دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو مونږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دې هغه ته چې وګورو مطالعه ډیره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. کشمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات، ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوی چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم یې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پانځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو مطالعې سره نه علاقه په یو خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثره وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول وي نو دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته، که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په مسلینو باندې بیا هم راوړل کېږي، خو تشویقي بڼه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو درس سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده، څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي، نو په پیل کې دې د اروايي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي، نو پکار ده چې ځینې اروايي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي، هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري او هغه لزان سره وخت واخ ولري، نو شاید دوی ته ډېره زیاته انرژي ورکړي، دوی ته حوصله ورکړي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کېږي او په دې برخه کې له ښوونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کېږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هېوادونو په څیر تر یوه حده رواج و، خو نوې ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ یې مستقیما منفي اغېز غورځولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سوریې د سولې شپږمه دورې غونډه نن د قازاقستان په مرکز استانا کې پرانستل شوه. د غونډې تر پیلېدو مخکې هم لیدنې کتنې شوې دي او تمه ده چې په سوریه کې به د اوربند ټینګېدو لپاره په دې غونډه کې پریکړه وشي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د استانې په دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې، ایران او ترکیه استازي راغونډ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پلاوی هم په دې غونډه کې شته او د ملګرو ملتونو استازو هم پکې ګډون کړی دی. د استانې غونډې ته د سوریې د حکومت د اپوزیسیون استازي هم وربلل شوي دي. روسي رسنیو خبر ورکړ چې سهار تر غونډې مخکې روسي پلاوی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا سره وکتل. د راپورونو له مخې د روسي پلاوی د امریکا له څارونکو پلاوی سره هم نن تر غونډې مخکې خبرې کړې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ترکیه، ایران او روسیه سلا مشوره پیل کړې ده چې په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره په هایل زون کې ګډ ځواکونه ځای پر ځای کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د استانې په غونډه کې به پر دې تمرکز وشي چې له ترکیه سره نږدې د سوریه په ادلب ولایت کې دا ځواکونه څرنګه اوربند ټینګولی شي. تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وو چې ماسکو هیله من دی چې د ادلب ښار ته نږدې د څلورو زونونو په برخه کې موافقه ترلاسه شي تر څو هلته ځواکونه ځای پر ځای شي. روسي پوځي چارواکي وایي چې روسیه غواړي د پولیسو سرتیري په ادلب ولایت کې ځای پر ځای شي او د اوربند څارنه وکړي. د استانې په غونډه کې د امریکا د پلاوی مشي د نږدې ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ سترفیلد کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا امریکایي پلاوی به د استانې د غونډې د دې پریکړې هرکلی وکړي چې د شخړو د مخنیوي او د بشري مرستو د رسیدو لپاره پریکړې پکې کیږي. خو په ورته وخت کې واشنگتن د استانې په غونډه کې د ایران ګډون ته اندېښنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې په شخړو کې ایران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د سوریې اپوزیسیون ډلو هم د ایراني ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره په سوریه کې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا ځواکونه بې طرفه نه دي چې اوربند ورسره ټینګ شي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. یو ځل بیا زو په کابل کې د شپږیزي سیالیو ته واصل. وصال چې دا سیالي له نږدې ګوري همدا شپه را سره د تلیفون په لیکه کې ده. وصال صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو ویلې نن د شپږیزي رنگ جلا ده، کافي خلک ورغلي دي میدان ته، اوس دغلته جوش و خروش څه ډول ده او د نننیو لوبو نتیجه څه وه؟
نو ډېره زیاته مننه کوم مراد صاحب، نننۍ سیالۍ بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې متفاوتې وې. هغه له دې اړخه چې نن ټیکنف مینوالو لپاره ډېر زیات مینوال نن راغلي وو. د نورو ورځو په پرتله میدان بیخي له مینوالو ډېر زیات ډک وو، او ډېری مینوالو دا خبره کوله چې دوی د یو ملي احساس له مخې راغلي او دغه سیالۍ غواړي له نږدې وګوري او نړیوالو ته د سولې پیغام ورسوي. نن ترسره شوې دغه سیالۍ نن څلورمه ورځ وه. په لومړۍ سیالۍ کې د راشد ارمان لوبډلې د شفیق الله شفق لوبډلې ته ماتې ورکړه، یعنې دوی وتوانېدل چې بریا ته ورسېږي. خپله لومړۍ بریا د راشد د بند امیر لوبډلې خپله کړله، همدا سپینغر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بیا چې نن ترسره شوله، په هغه کې د امونه هنګانو لوبډلې لوبه وه، د مسینه کتلانو لوبډلې سره چې په دې کې د مسینه لوبډله بری ته نږدې ده چې بریا ته ورسېږي، ځکه هدف ډېر کم ټاکل شوی، یو سلو یوولس منډې. بله مراد صاحب،
بله ډیره زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې په کابل کې د شپږیزې د نننیو لوبو ورسي نتایج در سره شریکول. د ازادي راډیو پر روانو راتلونکو خپرونو کې هر ورځ د کابل د شپږیزو د مسابقو په اړه در سره ورسي معلومات شریکو. څلور نیم بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
هغه فنلندی خیریه کارکونکي چې په کابل کې تشتول شوی و نن خوشی سو. د دغه میرمنې چې په کابل کې د سویډنی خیریه موسسې لپاره کار کوي، د می په شلمه نیټه په کابل کې تشتول شوی و. د غور امنیتي چارواکي وايي په دې ولایت کې د داعش ډلې 15 تنه مبلغین نیولې دي. د غور د پولیسو وایي محمد اقبال نظامی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان دوه ورځې وړاندې د لال او سرجنګل ولسوالیو څخه داس مال نیول شوي چې هغوی د بیلابیلو سیمو د عکسونو په اخیستلو بوخت ول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تایید کړی چې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنې ولا کبله 15 روغتیایي مرکزونه تړلې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله 1,000 روغتیایي مرکزونه د نامنې ولا کبله تړل شوي دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. روسي چارواکي وایي نن په مسکو او سنت پیټرسبرګ کې د ټلیفون له لارې د بمی چاودنو ګواښونه ترلاسه کړي دي. د مسکو پولیس وایي په پلازمینه کې د دغو بمی بریدونو د ګواښونو له کبله د 8 څخه څه باندې 9000 کسان تخلیص شوي دي، او دغه راز په سنت پیټرسبرګ کې هم سلګونه کسان له بیلابیلو پلازمینو څخه ایستل شوي دي. روسیه او ګاونډي بیلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړه. د دغو منورونو په اړه له وړاندې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې وې، او د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل شو. دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیې په ملاتړ پیل شوې، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې له مذاکراتو جلا دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنی هنداره.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د کرکټ د شپږیزیک لیگ په شپږم لوبه کې بندي امیر شمران لوبډلې سپینغار لوبډلې ته په 2-0 توپیر ماته ورکړه. د لوبي په چه سپینغار لوبډلې وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. بندي امیر لوبډلې په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره 133 منډې هدف ټاکه. سپینغار لوبډلې د لوبي په 14.3 اور کې د ټول لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 8 منډې جوړ کړې او لوبه بندي امیر لوبډلې ته وبایلله. اوس مهال د میسایناک او د امون هنګان ترمنځ لوبه روانه ده. د امون هنګانو 112 منډې هدف ټاکلې او میس ایناک لوبډله هڅه کوي چې دغه هدف ته ژر ځان ورسوي. د فوټبال لیګ د شپږم پړاو پنځم لوبه کې تیر شپه سیمرغ البرز یو د 0 په وړاندې د باسن سپی ټیم ته ماته ورکړه. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د باسن سپی لوبډلې د شل لوبې کولو سره سره لوبه وبایلله. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د شاین اسمایي او قابان هندوکش ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. او وروسته یو بهرنی خبر ده چې د اروپا د اتلان لیگ په سیالیو کې تیره شپه د ریال مادرید ټیم اوپل نیکرستا ټیم ته ماتې ورکړه. د ریال مادرید ټیم 3-0 په وړاندې دغه لوبه په خپله ګټه تمامه کړه. د یادونې وړ ده چې یادې سیالي د سانتیاګو برنابو په سټېډیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
لسباون کاکر څخه مو سپورتي خبرونه واوریدل. په وروستیو کې د فراه ولایت د ګمرک څخه د اوایدو تیښته په غیر قانوني لارو زیاته شوې ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه موټروانان په فرعي لارو د ګمرک څخه تښتي او اواید د دولت وسلواله مخالفانو او مافیا ته ځي. له بلې خوا د فراه ولایت چارواکي بیا وایي چې د دې کار د مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړي دي. له سیمې پې احمدشاه فطرت رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د فراه ولایت د ګمرک څخه د عوایدو تښته زیاته شوې ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې بار وړونکي موټران د اصلي لارې څخه فرعي لارو باندې تښتي او ګمرک او مالیه نه ورکوي. د فراه ولایت د ولایتي شورا مرسیال خیر محمد نورزی وایي چې دغه موټران د سړک له خرابوالي او همداشان امنۍ څخه په استفادې سره له اصلي لارې نه تیریږي او دغه عواید ځینې مافیایي کړي او د دولت وسلوالو مخالفانو ته رسیږي.
مکمل تر ولایت پر پوخ نه وسی امنیتی نیوانگی ډیر مشکل ده. دا ټول د بیا امنیتی ته کیږي واقعیت د طالب راستاموردی اوایت طالب هم استفاده ځنې کولای شي. وخت چې دا بندر پوخ سو په دې پوخ بندر باندې چې کمترینه پوستي په دې شرا کې وسی د خلکو لاس کته کیږي استفاده نه سوی د ګمرک ته.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم د بروړونکو موټرانو تښته پر نورو لارو تاییدوي. د فراه ولایت والی محمد عارف شاه جهان وایي چې ځینې بروړونکو موټران د پشترو د خاکسفید ولسوالۍ باندې د مالی ورکولو څخه تښت او دا په فراه ولایت کې د ګمرک په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. د والی په خبره دغه کار د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. یو تعداد کسان چې غواړي ناوړه ګټه واخلي دوی لاس خلاص دی او د نامنۍ څخه په استفادې د مالی د ورکړې څخه تښته کوي. دوی د فراه د خاکسفید او پشتو ولسوالۍ لارې د فراه رود سیمې ته ځانونه رسوي او په دې توګه مالیه نه ورکوي. ولې موږ هڅه کوو د دوی مخه ونیسو. د فراه د والی په خبر د مالی وزارت سره یو کړي چې دا کار د مخنیوي لپاره د فراه ګمرک د شیخ ابو ناصف رای مرج ته انتقال کړي.
نن تاسو په حکومت موجود است چې تمام امي مراکز را کې از یک نقطه کول
دا ستاره زموږ سره شته چې ټول دغه مراکز چې په ګمرک پورې اړه لري سره یو ځای کړو. هلته د ټول اړوند وزارتونو نمائندګي هم شتون ولري تر څو چې د مسلس په توګه وایټ کنټرول کړو او موږ پر دې طریقې کار کوو چې ګمرک د ایران مرز ته نږدې انتقال شي. کار څه هم څه مده مخکې د ګمرک ریاست چارواکو د وایډ زیاتوالي خبره په فراه ولایت کې کړې و. خو په دې وروستیو ورځو کې هغه موټران چې ګمرکي لري لږ شوې دي. د فراه ولایت د ټولګټ ریاست د چارواکو په خبره په دې وروستیو کې دغه موټر شمیر چې دوی ترازی او دوی وزن اخلي او بیا سره نه کم شوې دی چې دې کار د مالیاتو د تښتې په برخه کې نورې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خوړې دي. نو ځکه د سی برخې کارکونکي له ټولو کورنیو غواړي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکړي. نن په همدې کله غیګول موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر نور الله الفت دی.
ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې اوس د ماشومانو تغذیه په کوم حالت کې ده؟
کومه سروې چې په 2013 کال کې د کومه سروې موږ جره کړو، دا غي نتیجه چې موږ ترلاسه راغلی و تقریبا 3.9%.
بله،
هغه خوارزاک ماشومان موږ لرل چې دغه قدونه ټیټول، یعنی هغه خوارزاک ماشومان چې تغذی و په مناسب ډول تغذیه نه کیدله.
بله،
تغذیه کې مشکلات موجود، دغه قدونه نسبت هغه نارمل هغه مناسب حالت
ټیټ
پاتې و.
علت هم دا و چې دوی ته د مور شیدې نه ورسېدلې.
او علت هم دا و چې په مناسب وخت باندې صحیح طریقې شیدې ورته نه ورسېدلې، په مناسب باندې نور تکمیلونکي غذاګانې ورته په مناسب ډول نه ورسېدلې.
بله،
یعنی غذا ورته رسېدلې خو چون کې په مناسب ډول سره ورته نه ورسېدلې. همدارنګ د هغه خوارزاک ماشومانو فیصدی چې دا غوي د عضلاتو زوب لري، یعنی په ښکاره ډول معلومېدل، هغه 9.5% ول.
زوب د عضلاتو څه رقم؟
یعنی هغه د کوناټو د عضلاتو، د لاسونو د عضلاتو او د مخ د عضلاتو زوب معلومو، زوب شي عضلات زوب شي دند په دې له هاچا
نارمل شکل نه درلوده.
نارمل شکل نه لروده، یعنی هغه ته مناسب ډول غذا نه رسیدلې، غذا کم رسیدلې. نو کله چې غذایی مواد صحیح ډول نه رسیږي، کم رسیږي، نو وجود خو مجبور ده چې د وجود د
هغه ارتیاو
لپاره انرژي تولید کړي. نو وجود څه کوي؟ د عضلاتو څخه کوم چې موجود دی تحدد جلدی شه موجود دغه څخه استفاده کوي.
دا کوم غذا باندې تاثیر غیری هدف مو د مور شدیدی
لومړی هر ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه باید په لومړی سات کې د مور د شودو څخه استفاده وکړي، یعنی دا ډیر مهم ده. او دا غینه ورسه شپږ میاشتو پورې خاصتا د مور په شودو باندې تغذیه شي، یعنی بغیر د مور شودو څخه نور غذایی مواد ونخلي. ورسه دغه څخه د مور شودې د ماشوم لپاره کافی نه دي، هغه باید نور غذایی مواد نور تکمیلونکي غذاګانې د مور د شودو تر څنګه دا غذاګانې واخلي. نو همدارنګ سلیرشت اشاریه شپږ فیصد هغه ماشومانو چې نارمل وزن نه، یعنی د عمر په نسبت وزنونه چول هغه کم و. او مون کوم چې د مور د شودو پاکلم درته ویلې تقریبا 9.4% ماشومان په لومړی سات کې د مور شودو څخه ترځي شیول. همدارنګه 5.4% ماشومان د شپږو میاشتو پورې خاص د مور د شودو په واسطه ترځي شیول. او 22.1% ماشومان حداقل د منوړو ول غذایي مواد ته لاسرسی لرو دغې څخه ترځي شیول. چونکې تاسو به تر معلوم د سوی تغذیه زمونږ په مملکت کې یو ډیر خراب مرض دی چې تقریبا په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره 15 ماشومان د 15 کلونو څخه کته ماشومان خپل ژوند د سوی تغذیې څخه مړ کیږي. که چیرې په لومړی ساعت کې دغه ماشومان د مور شودو په واسطه تغذیه شي 22% د ماشومانو د مړینې کچه کښته کیږي. که چیرې شپږو میاشتو پورې موږ خپل ماشومان خاص د مور د شودو په واسطه تغذیه کړو 43% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي. که چیرې په مناسب ډول سره د شپږو میاشتو خو وروسته موږ دغې ماشومان ته په مناسب ډول سره غذایي مواد د شودو تر څنګه خپل ماشومانو ته تغذیه کړو نو 6% د ماشومانو مړینې کچه کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې ولې په دې شمېر ماشومانو ته چې تاسو یاد کړل د مور شودې نه رسیږي؟
مشکلات خو یې ډېر زیات دي.
بله
خو زه به یې په بېلګې ډول سره څو شیانو ته اشاره وکړم چې کوم مشکلات چې موږ د ماشومانو چې ولې ماشومان د مور د شودې په واسطه
نه
تغذیه کیږي یا تغذیه کیږي په مناسب ډول نه تغذیه کیږي. یو د خلکو آگاهي، یعنی د خلکو د آگاهي سطح ښکته ده.
تاسو د مور د شودو په ارزښت نه پوهیږي؟
او بله د مور د شودو په اهمیت باندې زمون خلک نه پوهیږي. هغه فکر کوي چې مونږ کوم پوډر شودې استعمالو یا نور اضافي خواړه ورته ورکو، هغه نه پوهیږي. مور شودې ډېر مهمې دي، باید مونږ د مور د شودو زید د نور غذایي موادو په واسطه ونه نیسو. یو مشکل زمونږ دا ده د خلکو د آگاهي سطح ښکته والی.
بل څه مشکل؟
بل دا ده چې مونږ په اکثر ځای کې خلک لاسرسی نه لري. صحیح کارکوونکو ته دوی نشي کولی چې هلته صحیح کلینیکونو ته لاړ شي او د کلینیکونو څخه هغه مشورې چې ضرور دي د مور د شودو په واسطه تغذیه د ماشومانو.
خو دا هم هماغه د آگاهي ساته د ټیټوالی لامل څه بل څه مشکل ده؟
خو دا لاسرسی نه لرل بل غټ مشکل دا ده چې بعضې مورګانې مثلا د تیونو مشکل ولري نو دوی خپله نه پوهیږي، لاسرسی نه لري کلینیک ته. بل خلک اعتقاد نه لري، عقیده نه لري. خلک فکر کوي مثلا بعضې مورګانې وي هغې د خپله د جسامه د وجې نه واړي وي، هغې فکر کوي چې دا زما تیونه د دومره کافي مقدار شودې نه تولیدي چې زما ماشوم پرې مړ شي تغذیه شي، بلکې د هغوی خپل ځان باندې عقیده نه لري. که چیرې د دوی په خپل ځان باندې اعتماد من سره شي نو د دوی شودې هم زیاتېږي او د دوی ماشومان په مکمل ډول سره د مور په شودو باندې تغذیه کیږي. بل بعضې صحیح کارکوونکي پوډري شودې ماشومانو ته توصیه کیږي چې دا زمونږ د وزارت صحت عامې د قانون خلاف دی، مګر متاسفانه بعضې ډاکټر صاحبان یا بعضې صحیح کارکوونکي پوډري شودې بعضې ماشومانو مثلا یو مور راځي وایي زما ماشوم موږې ده، هغه بغیر له دې نه چې هغه طریقې چې د مور شودې پرې زیاتېږي د هغې په خلاف هغوی وچې شودې یا پوډري شودې ماشومانو ته توصیه کوي چې دا زمونږ لپاره یو غټ مشکل ده. د مورګانو نه حمایت کول په کور کې بیرون کې، مثلا په کور کې مور باندې دومره فشار زیات وي یا د کاري لوټ یا د کار زیاتوالی چې هغه خپل ماشوم د تغذیې لپاره کافي وخت نه پیدا کوي، دا یو غټ مشکل ده. روحن مور نارامه وي، چې کله مور روحن نارامه وي د مور شودې صحیح نه تولیدېږي. همدارنګه د مور د شودو جریان د تیونو څخه په صحیح ډول سره صورت نه نیسي، دکالته یو دوه هورمونونه دوه شیان دي چې هغه ته موږ اکسیتوسین او پرولاکتین وي. کچیر مور نارام وي، روحي فشار لاندې وي، درد کې وي، نو دغه هورمونونه سي نه فرازيږي. چې کله دا افراز نشي د مور په تیونه کې شودي سي نه توليديږي. همدارنګه جریان هم په درست شکل سره نه وي. نو مېندې یعنی حمایت کیږي نه، چانس پیدا شي خپل ماشوم ته کافي وخت ولري چې خپل ماشوم تغذیه کړي. برخلاف پاغه باندې فشارونه زیات وي، هغه نشي کولای چې کافي وخت خپل ماشوم ته ورکړي د تغذیه لپاره. نو دا یو غټ مشکل ده.
خو دغه عوامل دي چې ماشوم نشي کولای د مور شیدې وخوري.
دغه عوامل دي چې مور چانس نه پیدا کوي چې
دغه اوس په دې باندې خبرې وکړي. د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړی دي؟
په مختلف وختونو کې د لپاره چې د سوی تغذی کچه معلوم کې مختلف اوقات کې موږ سرویګان کو چې تر څو موږ ته د سوی تغذی کچه
معلوم شي.
همدارنګه په کلینیکونو کې موږ قابلیت لرو چې هغه ته کله مېندې مراجعه کوي، هغه ته مشورې ورکوي د ماشومانو تغذی په کله، د حامله مېندو تغذی په کله. همدارنګه د شروع ورکوونکو مېندو ته مناسب مشورې ورکوي. موږ یو بل شی لرو چې هغه ته نشونما کارت وي. کچيري یو مور خپل ماشوم ځان سره وړي، موږ هغه کارت ورته ډکو. یعنی هغه په مختلفو اوقاتو کې په هر حالت کې خي چې دا ماشوم نشونما څنګه ده، درست روان ده که مشکل لري. که مشکل ولري په هماغه وخت کې مناسب مشورې ورته ورکول کیږي تر څو چې د سوی تغذی څخه مخنیوي وشي. او بل کچيري ماشوم سوی تغذی وي یا خوارزوا کوي، نو په هماغه وخت کې موږ مرکزونه لرو د هغه تداوی لپاره غوښته تداوی کیږي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
واجر
ارازه
شهشو
د کابل ښار په دې وروستیو یو څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي. خو له بعده مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې نه دي نیول شوي، هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کیږدي او پاتې شونې شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلای خاطر په نوم سیمې ته چې د هجرې په خوا کې نری لار ورغلی راغلو. قلای خاطر ته په نږدې کېدلو سره مسترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو لګېدي. د کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړي چې تم کېدل پکې نشونی دي. د کثافاتو په خوا او شا کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. په پیل کې له یو تن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډېر زیات پراته دي. اری خوا ته بد بوی هم لګېږي، میاسې مچان دا ټول په غونډي. او تاسو خپله د سیمې اوسېدونکي دلته کثافات اچوي؟ ته به راته وایې چې ولې کثافات دغلته د کورو مخکې اچوي؟
جای نشه کنه، جای بېخي شته نه، بس مجبورې دلته واچوو. سندکول مندکول ته توس بیخی خینه دی او پاس سرگه پراته دی. وکیل غم مام نخوری، ما خپل ما شغل بجه بیوهی. خوار و غریب و سخبه نده.
عرباز به تومره کسفات راوری دلگه؟
ولا زخن دی راوری، این لیو موتش کم زیاد کنگ.
تخپله تومره راوری؟
زخ په دوه کراچۍ دې کراچۍ وروړم دې لیکتا
تناتی راوړې کې کور نور خلک هم راوړي.
نو نور خلک هم دې کور دې کلی خلک ونه ماته وګي.
دې کثافاتو په دې بل خوا کې میرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته واچي. نو وربسو لینه به هم پښتنه وکړي چې دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچي. کله چې تاسو خپل نوم راته وایې؟
ایمانو رواش.
رواش د نوم دې؟ ښه، دغه منطقه کې چې اوسېږي دې نوم څه ده؟
نوما کله خاطر مقدار تک په خزو باندې وروینه ته واچو لری وړاینس.
د کثافاتو کې کوم شیان دي لکه خوراتوه
لکه د وښو خزله د پکې لکه کاغذ د پکې لکه ټوټه پکې لکه ډیرانې لګیری اندغه شین
اره را څومره کثافات راوړي دلته اچي
نیم تاش په یو تاش په دغه سي دوه تاش ناس بوزي اسپینګرن سړای دغه وړای نه څنګه جای په جای پروتا شکر لري چنجان وړکای زوی لره مینه غو مړې ډوډۍ راړي ځکه خپل دلته را پاکو پسې جکو
کثافات دلته اچي او بعد وی به ټول کور ته راځي
او که
خو ترغه چې یو لکه لري سکنه
څو زوی مې زلمای او کراچي کې به مرتبه را ورته وړبای زوی مخسنه کی اوس فنګر سره دی غلطه پر
نو ام در تاسونه د دجنی وباسی لیکور مخ کی واچه
کور مخ کوم نه خلری دی
ام داس وته کور مخ کی پروتید
و خه څنګه وکنه نسته د سجای نسته کنه نسته مخه نسته کنه
تدی نمبر ته
سید ولی
سید ولی کسافات چیرته چی
کسافات د پاجی کا چې پاس ډی سی سرک د سرک راولیږي سرک بیا لار بندیږي لار سی بند سرات مجبور سی دروازې خوله کې کوټ کو
او دا خته سی غیر داری چی کیږي
دا می مرده
شمور دی ویلی وای چوک نسته چې کسافات است خو نه خو ځوان نو ته ولی کسافات بیرون لګ نه وړي
زه خو کور کې نه مو کاپ سی ورکم
کار پسی برکی کسافات دی پریخی دی خزوتا
کسافات خزی تن پریخی دی کالو پاکیدن اغواگان کون خوشایی در شایم خزی که
او در خزی بیا کسافات دی دروازی خلا که درتا چی
دروازی خلا که چی اتی مجبور اسی آغایی سی بیا مگ پاس اما تا چو بیا اما تا کوت پراتی ای سوکم غم نخلی
کسافاتون ای خواتا دی مالون پاتیشونی دی خوشایی دی دا پراتی دی غواگانی دی میاسی دی موچان دی دیر بد بویده سرال دی چی دلتا دی کسافاتو دیر بد بویده دستی ما هم دیر بدخ کریدی نزکه هر خواتا زور پیپ زور پلاستیک او نور کسافات خوار وار پراتی دی دلتا تقریبا لشرو نزیاد ماشمان دی دلکی گیسی دی کسافات خوابشاکی لو بکی او د سیمې د خلکو په وینا یا د کورنۍ د غړو په وینا یې له دې ماشومانو نه هر ورځ تر پنځو شپږو لسو پورې ناروغانی داسې کورنۍ هم دلته سته چې اکثره یې دومره پیسې نه لري چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي بیا کورنۍ تداوی پې کوي دلته داسې ویل کېږي چې ډیری ماشومان د همدغو کثافاتو له وجې نه مړه کېږي هم زما په خوا کې یوه مېرمن ده وړکی زوی ورسره ده د زوی پښې لوڅې دي او همدلته په کثافاتو کې ولاړ ده سر یې په نکریز ورته سور کړی که نه نوم دې راته وایه
شریفه
دا ماشوم د څه کېږي
دا مې لور ده
ښه ما فکر کو چې هلک د هلکان جامې اغوستې
نه جلکۍ ده
دلته خو ډېر بد بوی ده دا ماشوم
د سیوانان یو ور له خولې سي او نس
ښه
داسې مریضان سي ورې زړه م راجیږي همداسې له خولې سي
ښه مخکې تاسو ګاونډیانو ویل چې دلته ماشومان مړه سوي دي له همدغه کثافاتو له وجې نه
ډېر حیوانان مړه سوي
هغه د چا ماشومان وه
د همدې کلي
د همدې کلي وه تاسو څه پوښتنه د کثافاتو د دغه بد بوی له وجې دي
زړه راجیږي ولا نه سو او داسې د تیماسې
سي له بینه وو سره استراقم کاوه
خو دا
څومره وخت وروسته بیا مرسوله
مې اس په پیوتلې شرش په بوتلې او داس مګنه په پیدول دا نور مریضان دي ډاکټران تم سي او ډاکټر له ودا لګ غندګیش کده مرز اخته ده
بیا څنګه سه بل اخره
اخر له دا سوسي خلیل نه ملي ذاتي جات سوسي او من نه سوسي
ورور اوس بتره تو کله چې داخلك دلته کثافات راوړي اي چی کنه کوم مشکلات تاسو ته پیښ کړی دي
خلک دا جنگلي راوړي دا منطقه بیخي په بوینې ولې مچان ستاب کې میا سيستا د خلک بیخي په تکلیف کړی دي سره کې بینی ولای د بیخي منطقه غونډه په لړلې ده
شخصا تاسو تخپل د تاسو کورنۍ ته کوم مشکلات د کثافاتو جوړ کړی دي
خلک دی ولا ټول مریضان کړی دي زیاتره مریض دي ډاکټر دا ورسې مکروب دی او دا د واغه د هینې بل کم کړی او پیار هم دا پیښ کړی
جنجال نه دي
او جنجال نه لري
دلته یو بل ورورم راغی کیدلی چې په یل کې تاسو خپل نمبر ته وایې
اسمه شغاسي
څومره وخت کې په دې منطقه کې اوسېږي
سلويخ کاله
څلويخت کاله دغه څلويختو کالو کې تاسو د خپل کورو کثافات چیرته اچوي
زمونږ د کورو کثافات هم درته اچو شهروالې راتله وړلې اوسې نوري هم درته پرته د شکایت هم ډېر وکړه
یعنی تاسو نسی کوای چې ټول ګاونډیان سره یو ځای سي او دغه مشکل یو لار پیدا کړي
مو خو شکایت کړه او نایې ته تریو د کثافات په خاطر او نه کوي کار نه کوي
دلته یو بل ورور هم راغی د سیمې مسؤلیت لري اول تاسو خپل نمبر ته وایي
اسماعیل
تاسو خو د خلکو خبرې واورې دې چې دلته شاوخوا د کثافات نه ډېر زیات په تنګ دي کنه تاسو دغه کثافاتو د لري کولو لپاره څه کړی دي
مخه ډېر علي ځل کړی دي خو واسه پرانه د خلکو توې مې راوړي راوړي بیا هم چې هر څه کوم په زور نه کیږي او شاروالي خپل د هیڅ هغه نه ده کړی
چوری
اته خپل مسولیت صدا
همغه مسولیت د سی خلک توه سمیا شوی خو خبر نه اوري څوک نه لله ریم راوړي دا نږدې کورونه ایم راوړي ډېر دی حد زیات دی
خپل حکومت خورولې ته ورغله او ته ویل دي چې کثافات د جنلري کی
یو لاس پیر خو ورغلی هم د دوه میاشتو کې سپینګیری رسره کړلې او د خلک کړلې او بیا مولي درزو به رانغد څوک څوک هم رانغد
بیا دا مسله تاسو په تعقیب نکړه
خو په تعقیب کړئ دا اوس هم څه هغه لګي خو نه کوي
اکثره خلک تاسو نه ناراض ښکاری دل چې دي سیمه هغه مشکلات تر خپل اصلي ځای نه رسېږي په دې کې څه وایي
مخه رسول دي خو هغه اقدام نه کینو موږ دې کې ملامت نه شهرواري خپل اقدام نه وکړ
درنو اوردونکو خو په یو شمیر سیمو کې به خلک په خپل سره غونډ شوي دا فیصله یې کړې چې سیمه په خپل پاکه وساتي ځکه بار بار ښاروالې ته په ویلو نور ستړي شوي دي غورې دا ګڼلې چې خپل لاس په کار شي د بګرامیو د سیمې اوسېدونکی جاوید وایي چې د سیمې د پاکۍ مسؤلیت یې په غاړه اخیستی نوموړی وایي
د کور په سر هم 500 روپیا چې ولي دي یو نفر ته مرکړي هغه کوم دی کې چې ګندې هغه وړي خپل ځای ته رسېږي
دا 500 روپۍ څومره وخت وروسته ورکوي
دا میاشت کې اوپېره
دانه
50 روپۍ ورکی 50 ورځو گن جمع کیږي نو هغه زیات راوړو داسې یو دردن یو شل دېرش دانې راوړه ډکو بیا په ور باندې مزدور راځي وړي کراچۍ کې ځم
اقتصادي وضعیت څنګه ده توانې لري
توانایي ښه ده وس خو نه لرو خو بیا هم نو که چېرته دغه مردار خورګي زیاته شي نو شاید زمونږ بچی او مور او پلار دا مریضانی کی نو دی خلطونه پغی زیات دي دي
دغه وخت نه تاسو خپل سیم خپل پاکوي کنه څومره خاصه سوي ده څومره خاصه وي
نو هغه تاسو خپل وینئ نو وضعیت څومره نورماله ده بوی نشته ده بل بوی نشه لختي مغه دی پاک دی کم ګند من تاسو وینئ
ټول گاونډیانو څنګه د سره ومنل چې ټول یو
زه خپل دی کوسی مشر شومه خپل مې دا اقدام وکړ ټول مې راټول کړل جمعې په ورځ باندې ما دلته بدبوی د باد وخت مېلمانه راځي د تاسو د منګه وی دا کوڅه کې ډېر یو بد بوی غندې لګیږي او د صفایي وکړي دولت خو نه کوي دولت خو خپل ځان نشي سنبالولی نو موږ مجبور یو چې په خپل اقدام وکړو وطن جوړ کړو
تاسو په نظر کې چیرې د یوې سیمې خلک لا سره یو که آیا دوی کولی شي چې خپله سیمه پاکه کړي داسې لکه تاسو یې کړې ده هغه هم کولی شي
معلومه خبر ده دا تاسو وینئ موږ شل نفر شل کور سره یو ځای شوي یو څوک د کونړ دي څوک د لغمان دي څوک د خوست دي ټول خو زما د کاکا زمن نه دي چې زما په خوله شي خو هغوی په دې باندې پوهېږي چې دغه خان څه خبره کوي صحیح خبره کوي دوی مری شي نو 1,000 روپۍ 3,000 روپۍ د دوی په ډاکټرۍ په هغه باندې ځي
د خلکو ګیله د ښاروالۍ له مسؤولو کسانو څخه وه ویل یې په میاشتو میاشتو د کثافاتو د ټولولو لپاره د دوی سیمې ته نه ورځي ځکه خو کثافات نور له دیوال او بام نه بیرته حویلې ته وراوړي موږ دا مسله د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له رئیس احمد بهزاد غیاسی سره شریکه کړه هغه ویل
دا کثافات هست د شهر کابل کې ما نتونستم رد کنم جمعوری کرده
دا کابل په ښار کې ځینې سیمې شته چې کثافات پکې پراته دي زه دا منم چې موږ ټولې سیمې له کثافاتو څخه نه دي پاکې کړې خو دا په دې معنی نه ده چې کار نه کوو موږ ډېرې هلې ځلې کوو چې پاک ښار ولرو خو پرسونل کم دی او د ښار ټولو ځایونو ته نشو رسېدی خلک هم له حد نه ډېر کثافات هر خوا خواره واره اچوي موږ پلان لرو چې په دې نږدې ورځو کې ټول ښار په اشار سره پاک کړو په دې اشار کې به د ښاروالۍ له کارکوونکو سره لا مو خلکو هم وغواړو چې د خپلې سیمې په پاکۍ کې برخه واخلي
قدر من دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې کثافات او عام وګړي نور نو بيخي تر پوزي راوستي وو د سیمې بدرنګ والی بدبوئی مچان میاشي بلا بلا ناروغي په لارو او کوڅو کې د کثافاتو له وجې رامنځته شوي وي نو ځکه هم ښاروالۍ او هم عام خلکو ته پکار ده چې د کثافاتو په خوندي ځای اچولو کې یو بل ته لاس ورکړي تر څو له ښې روغتیا سره پاک او ښکلی ښار ولرو تر بیا په هر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
مزرب دفاع کی دکھ دوں
Amen.